افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 14مه. تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې پرون ماتم اعلان شوی و. په کابل کې د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر وو او د چاپیانو 15 ته رسیدلی دی. د کابل پولیسو ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات سي. د پرونی پیښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل
دل ته چاودنه وشوه، هیڅ پونه شو، ډیر کسان ولوېدل، دا د زخپل هم ټپي شوې.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اجنس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات شهر د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. د فاریاب والی وایي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته ورسته له هغه وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤول وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار نه میبینین که
تاسو په خار کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤول وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې ځکه پوه شوی چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دي په خار کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونولو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو، د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوند دریو بمي حملو کې 362 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حمله په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یوه ځانوژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون نوښته په خپل وینا کې وویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتی دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړي وړي کړې ده. خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامي کودتا د شندولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالی رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قران کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نه ږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون نوښته په ټویټر کې ولیکل خپل نږدې دوستانو ته د دشمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دشمنان خوشاله کوي. هغه زیاته کړي اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو له کبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانخلي ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالد ټسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرواتیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پای لوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرواتیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي. امیر احمد صفی په تخنیکی همکاری د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلواله مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم باید میسازند.
په پکتیا کې خلک د بیرغونې د کارونو له نشتوالي او کموالي شکایت لري.
سلام ولسوالۍ ته اندې راغلی
نو موږ ما ډېر بیزان په لاره کې ډرون د لاس سره کړی دی او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته اندې رسیدلی.
په جګړه ځپلي هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه پر یو لوی سکرین وکتله.
موږ ډېر خوشاله یو چې خوان کې د تفریح ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوځ د امریکا د پوځ لخوا بلک هاک ترخی الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لنجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایي پوځ د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبره دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نویو پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترا کړي او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه ډیپوګان او د مخدره موادو او ماینجوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وایي پوځ په خطه جهید سره د افغانستان په پیچلې جغرافیه کې خپل دنده په اغیزمنه او خطوګه مختوي.
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچلی افغانستان
خغلی رادمنه شویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوسته د 1950 بلک هاک هلیکوپټر مرسته روانه ده او وخت په وخت دا هلیکوپټر افغان پاوسته په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یونامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي، چې دا په 13 کلونو کې د مرګ ژوبلي تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د دب خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایع بیره
د ملکانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شویو هدفونو ترسره کړو، او دویم دا چې په کلیو بانډو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلو. ښاغلی رادمنش بیا دا هم وویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرني ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د هوایي پوځ د عملیاتو د زیاتېدو په غبرګون سره دي ویلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت کوشش کوي د دولت پر وسلوالو مخالفانو درله برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیات کړي. یوه مدني حرکت بیا د سولې او پخلاینې لپاره هڅې چټکې کړي دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې پکتیا ولایت ته د سولې د خبرو لپاره یو هیات استولی دی. نور جزئیات له رحمت الله افغان ناوړي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسي حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي او له دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی.
د دوی دند بدایوي چې هلته لمیشت قومونو سره وژغیږي خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړې شروع دي هغوی سره خبرې وکړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې قربند وکړي او سولې ته چمتو سي منځګړیتوب وکړي.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بېلابېلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسي حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلته واهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پر لاته وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسي حرکت له جنگ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسګونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13مه کابل ته را ورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې شهزاده مسعود وایي د سولې د ولسي حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغېز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزته صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکتیا کې چې پرلتونه وخلي دي دا ټول د قدر وړ دي. او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو
کغلی مسعود زیاتبی په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنن په خبره څنګه ته بس یو په خلکو کې بخپل ځای له لاسه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم حمید ومن د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما وروستی راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 13 میلادي کال په پرتله یو په سلو کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یوناما د راپور په استناد لیکي چې د سکال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. روسپانه زیاتوی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی ده. ډیلی میل روسپانه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. روسپانه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاري لنیول وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یو ویډیو په ټلویزیوني رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلویانو انتقادونه راوپارول. روشپانه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه ښودل کېږي چې د قومندان قیصاري ساتونکي چې لاس تړلې په ځمکه پراته دي وهي او ټکوي. روسپانې وړاندې د دې پېښې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سرعلا قومندان په توګه د ده لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلند چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دی.
په لوګر کې د مرکز پولي ارم په ګډون د ولسوالۍ ټول ښوونځي رخصت اعلان سول. د چولي نجیب الله الوخیل براتووي.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د ښوونځیو د سوځېدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطر یې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلي علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دیني عالمانو، قومي مخبرو او د زده کوونکو والدینو یو غونډه رابللې ده.
موږ دیني عالمان، قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي قوام هم غونډه سره درلودلې.
شاپور عرب وویل چې د دې لپاره چې د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو او ښوونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره ښوونځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوی وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
د پکتیا د دریو زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه لري چې د دې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه وسي. دوی وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري، کرنیزې مځکې له سیلابونو خوندي نه دي او روغتیایي خدمات نه ورسیږي. نور حال د اصیل ځاځي په راپور کې.
ګرد څړی شواک او وزیر زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا د ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
سړک د ډېر سره راتلو
پوری نه محسوسي روغلې دي، کور نه درته شو.
سړک مو ولسوالۍ ته نه راغلی.
نو موږ مې ډېر پریزان پلار کې روان دلا سره کړای دی او مریضانو په خپل ټیم ډاکټر ته نه دی رسیدلی.
د پکتیا ولی ښاغلی شمیم خان کټوازه همانی چې په تیره یو لسیزه کې زدران ولسوالۍ کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دی وایي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړیتوب کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی ولسی تړون پروګرام د کلي یو دم په پښو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د همدې پروګرام له لارې دغو ولسوالۍ ته تر نویو پورې پروژې عملي کېږي چې ځینې اوس شروع دي او ځینې به شروع کېږي.
د یوازې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ښوونځي ورته منظور شوي خو معلمین او ودانۍ نه لري او له دنیا د شنه آسمان لاندې سوځونکي لمر ته زده کړې کوي.
یو مرکزي لسه ده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه لسه نه هغه نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازه د دوی د ستونزې ته په کتو وایي
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخت کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لسې ته اتکا کړې ده. په سخت کال کې مو 50 لسانسه پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي ستو ولسوالیو ته.
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې لا خټو جوړ شوی کورونه کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز، خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د هلمند مرکز لشکرګه سلګونو اوسیدونکو د اول وار لپاره د فوټبال په یو وړ میدان کې د فوټبال نړیوال جام فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. الیاس دایی هم دغه لوبغالي ته ورغلی و.
د لوبغالي دننه شاوخوا تیاره ده او دلته سلګونه ځوانان راټول شوي دي چې د پروجیکټور د لارې پر یو لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله دریم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګه ځوانان د شبې د جنګ او نامنۍ وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تېروي. دوی ډیر منظم نه دي خو د فوټبال د توپ یو منظم شرط نه ریوهي او لاسونه پرکوي. دلته د لوبي راټول سوي مینوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د شودلو لامل خوشحالي شي.
څلور پر یو باندې او موږ ډیر خوش یو، خوشاله یو، شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
ډیر ستر نیک کار څه دی چې د ورزش لپاره ځوانان راټول شوی ترڅو کرزی رو پال تر راشي او دغه لوبه د سکرین په پرده لاندار
ډیر په پوره لوبه روان ده. په ډیر غټ سکرین باندې شودل کیږي او ډیر زیات مینوال لري.
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلې ټول څلور ګولونه په لوړو آوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول سوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلې مینوال دي. د کرزی په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یو ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د یو لوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره شوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ول کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی، د کابل څخه انتقال کړی دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی دی د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه، او تاسو ته واضح ده چې هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړی دی.
د یکشنبې په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر دریم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوی کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 2.5 لوبډلو برخه اخیستې و چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8.5 پایلوبې ته څلور ټیمونه انګلستان، بلجیم، فرانسه او کروشا ووتل چې فرانسې څلور د دوه په مقابل کې کروشا ته ماته ورکړه، او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د دې کتنې په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دې کتنې ته له لږې تمې سره ورځي. سیفی الله ستانکزی د آزادی راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسینکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري، سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba wana lari khai khana tija warkli khoza de lidani tala ali ta misaran warzam nasham wayla che tsaba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba goram che natija ba itsa
ta
amerika wal smashar wayli la putin sarab khabaro ki da hago dola su rusi jasisano khabara yadawi che ta amerika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki palasuhani torandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na da kade che la vladimir putin khada hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د دې خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم، هغه څه چې هغه د تجارت په برخه کې ترسره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکتو پرته نور څه تصور نه کیږي. دوی ویل جرمني سره په دې لوی استونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپ لاین تمدیدوي. ټرمپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او ویې ویل دا مسله په بده معنا نه ده، بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تېره اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د دغه سازمان له غړیو هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پرې کولو په ناغېړۍ تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو له دې چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او لویدیځو متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
په راپور کې مو وردل چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د کلی بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چاپیانو 1500 ته رسیدلی دی. ایراني چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږي. د فاریاب والی وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اوس په ښه کېدو دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي رادیو ته ورسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتام اعلان سوی و. دا پیښې په داسل کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقال وکړ. ترکیې پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي و. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان وژل سول. د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلي ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې ادرس دی azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه.
زمان محمد مرید وکیل زایده بود، مسئول ده دستگاه ده خیاطی ده لورا.
پا لورا خیاطی دستگاه که چه کارونه تر سر کوی؟
افغانی لباس کنه یا گند افغانی سورتوایی که اغو بانده جاتره کار کوو، دیره برخه پر مغو بانده کار کوو. دیده تر سنگ بعضی کمزومگ مشتریان چی رازی یا کم نوع دیزاین دوی خوکوی تصویر را تراولی نو آغا مورتا کار کوو.
نن سبا آغا کمپانی چه افغانی لباسونه تولیده بی تر سترگو کیگی او فعالیت هم پی څنګه دی بیا تاسو کارونه؟
موږ کارونه ښه دي، تر اوسه پورې قناعت لرو، ځکه موږ د تاسیس نه ډېر وخت نه کې درې څلور میاشتو کې چې موږ دا تاسیس شوی دی او د دوی په راس کې یوه ښځه قرار لري چې اغلې سادیه حفیظی ده. موږ راضي یو د دوی کار نه او موږ خپله غواړو اصل د دوی اساس هم چې کله کې خو بنیاد دا و چې موږ باید دغه افغاني لباس یا کوم اصیل فرهنګ هم چې د هغو ته رواج ورکړو. رایشي لکه څرنګه چې وینو په بازارونو کې اکثر نور ډیزاین راځي، چینایي وي، مثلا پاکستانی ډیزاین دی، ترکی ډیزاین دی. د اروپا ځای موږ غواړو چې خپل د اصیل فرهنګ بیرته رایج پیدا کړو زیات شي.
تاسو کوم ټوکر چې استفاده کوئ دغه د کوم څه څخه اخلي؟
البته د مختلفو ځایونو راوړو، مثلا د لاهور نه راوړو پاکستان، همداسې بعضي ندرتن یعنی کم اندازه د چین هم راوړو، د کوریا نه راوړو، د هند نه راوړو. او معمولا
کوم لاسي صنایع چې په دې کې کاروي یا لاسي دوخ چې دی دغه مېرمنې در سپولایاتو کې کوي او کدل سپ کابل کې خرڅیږي څنګه؟
موږ سره البته مېرمنې کار کوي په لاسي صنایعو کې، خاصتا په خندوزی او ما یا کوم د خند کار کوي. د لاس کار دی هغه موږ سره مېرمنې دي کار کوي چې هغه کورونه کوي، فامیلی اجازه نه لري چې راشي یا داخل کې. موږ سره په دزګا کې کار وکړه، موږ هغوی ته دا زمینه برابر کړې چې هغه کولای شي موږ ته کوم مشتریان هم چې راځي هغه سپارښتنه راوړي، هغه ورته وړاندې کړو، هغه موږ ته تیاروي. موږ د دې سره مشترکه کار کوو او بازار ته ورته عرضه کوو او همدارنګه په ولایت کې مرسته راشته دي.
ځینې کسان وایي داسې کوي چې په کمه بیه باندې د ښځو لاسي صنایع اخلي او بیا په لوړ قیمت باندې خرڅوي. تاسو د هغوی په اړه څه وایئ؟ تاسو خو داسې یو څه نه یې کړي.
نه خیر نه، داسې خو نه لرو. موږ هغه مناسب کوم قیمت چې هغوی ته یو څه فایده ولري مفتم مو په مو قیمت ور سره کار کو هغه دوستان چې داس کار کوي او تن پیغام داسته چې داس کارونه کی ځکه هغه زحمت وباسي په کورونه کې نو دی غوډه زحمت په اندازه ما غسه لک په قیمت او یا لک په ګرانه توګه ته واخلي چې غوډه تم یو څه شي او یو څه دیوڅه اندازه خپل فائدن په ورواسي زیاته فائدن وړاندونه
د ژوند د همدغو رنگونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نووري
سالی صاحب عزیز تشکر.